السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د غوی یا سور یولسمه او د اپریل 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماښام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوي. د افغانستان او ایران یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشت دي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي چې پر دغو کسانو هغه مهال ډزې وشوې چې د ماخوستن لمانځه وروسته کورونو ته روان وو. طالب چارواکو لا د دې خبر تر لیکلو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره یوه درې میلیارد ډالرو بودیجه منظوره کړې. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 500 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعیا لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکفی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو 4 متره کانکریټي دیوالونه، اغزن سیم جال او اصولي سړکونه د 3 کلونو په موده کې د پوځ لخوا جوړ شي. نن د اپریل 13 د ازادي راډیو د 3 خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تین سره برابره ده. سباون کاکړ، عباد الله حنانځای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدره کې په هغه ځانمرګ برید کې وژل شول چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. په هغه برید کې ټول ټال 90 کسان وژل شول چې اکثره یې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وو. دوی د وی بمی چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و چې د یاد برید هدف وګرځیدل. دا پر خبریالانو او رسنیزو کارکونکو تر ټولو سخته او خونړۍ حمله بلل شوی. افغان خبریالان په تیرو 40 کلونو کې د 2 نورو خونړیو او هدفي بریدونو شاهدان هم وو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک درغولو کار پیل کړی دی. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. وخت راجنس چې طالبان کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جستو دکان له عوایدو تمویل او قراردادي شرکتونه یې چارې مخته وړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بوریل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه بیا شاوخوا لس ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. د امنیت شورا 12 غړي هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی و چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسې، چین او روسیې سربیره د امریکا 2 آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیره میاشت هسپانیا، ایرلند، مالتا او سلوانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندېښنو ورټولوه.
د طالبانو لژمنو سره سره چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او خوندي به یې ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقونو د سیستماتیک نقص شاهدان دي.
اوسنیو شرایطو کې دا بحثونه څومره مهم دي؟
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت، خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یوه مهمه خبره ده.
د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پر محدود شوی.
مونږ محدود یو، هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیځ فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نور افورن هم شته هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو چې جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله. د طالبانو له ژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزو لیدلې. د اساسي ازادۍ د تضمین او خوندي کولو هغه ژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوې چې ظلم او ځپلې اساسي ټکي جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندیشه سره په ګډه د بشري حقوقو په شورا کې حضور درلود. د حقوقو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټول یې افغانستان پرېښې.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دورې ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړې. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروې استازي تورموت اندرسن وویل ناروې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتره شوي امنیتي وضعیت هرکلی کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت ته لاسرسی تر ډېره اغېزمن کړی. ناروې سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لاغوه او با کیفیته تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروې او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لاریونو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و مې ورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. لکه چې طالبان څه باندې 2.5 کاله مخکې واک ته رسیدلي، نړیوال بنسټونه او ملګري ملتونه په پرله پسې ډول دغه ډول اندېښنې ښیي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې بشري حقوقونه تامین دي. په داسې شرایطو کې دا غونډې په څه معنا او څه وشي چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو دریځونه د بشري حقوقونو په برخه کې سره نږدې شي؟ په همدې اړه مې د خزو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل پختلې.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بیرمي ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله فیصله کمرنګه کېږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنی دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل شوی دی یا واقعات شوی یا جنگونه دی یا شخړې دی یا چې څه فکر کوم د خپل تحصیل لري په لومړیتوب د بینالمللي مسایلو او د بینالمللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین مسله موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجوده دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې. همچنان خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په نړۍ ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو په نړۍ ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفیږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي تر څو دغه دریځونه سره نږدې شي او بالاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي، دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف ځای خو دا ده چې بینالمللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هېڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي څومره چې دوی محدوده سي هر څومره دوی حذف شي دوی کولی شي د اندا حذفول د مېرمنې د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه دا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حق نه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کې یا خپل ځان ته په اسلام په اسه کنیزیا باردا وساتي. نو دوی باید احساس مسؤلیت وایي کې دیتا باید بشري حقونه ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا حقونه قایل دل خو دغه اسلام د چوټه حق او حقوق ته قایل شوی، او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی او دا حق باید ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې ورته اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت تېر شوی، جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د ښځو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړی شینکی کډوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د دریمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د راتلونکې جمعې په ورځ نمانځل کیږي په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ د ټینګار تر څنګ د ازادۍ د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوسمهال له قطره فعالیت کوي د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي، باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکی ولري. دا په داسې حال کې ده چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډېر شمېر رسنۍ تړل شوي یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډېر شمېر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي نیول شوي چې له څه وخت بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي. وروسته کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ادارې د موسیقۍ اورېدو او د دوی له قوله له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو په تور درې خبریالان ونیول چې له شپږ ورځو بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوو خصوصي ټلویزیونونو خپرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بندې کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند یوې څانګې د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار اړوند و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي اوسمهال په خپلو چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبریالانو د خپل نوم نه ښودو او د خپلو غږونو د تغییر په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دودیو نشو کولای په اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته غواړي او حساب پرې کېدای شي، مو هڅه کوو په هماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو، خو متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
وروستیو کې موږ شاهد یو چې ځینې خبریالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. له دې پیښو وروسته ډېرې رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لږ سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت ویاندویانو په زلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د 1402 کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 1.8 پیښې ثبت کړي چې له دې شمېر 1.8 د خبریالانو د نیولو په اړه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته اوس سبیر تر استنیږي، خو اوس ورزو منځنی ختیسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای اسرائیل باید غزه تړنګ ته د بشری مرستو د زیاتېدو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي او په خبره یې حماس باید د اوربان غوښتنه ومني. تفصیل له صفی الله سنگزیو.
په غزه تړنګ کې د جګړې لپاره راورسته د اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیسته سفر کوي. هغه په ریاض کې ویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربان په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل اوس مهمه خبره د غزه په تړنګ کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانیستل او د لیګل شوو او ویشل شوو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همداراز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانیستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترانګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې تړانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 3400 ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې تړانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري 80% اوسیدونکي بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لویې برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په ایران کې یو شمیر مدنی فعالانو چې افغانستان ورغلي د ځان او د غراز هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې ایران بیرته افغانستان ته ستنوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
یو شمیر خبریالانو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټي ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیازلي واک ته رسېدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغانې خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد مرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایي او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لږ پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلي برخوردار نه
د بشری حقونو یوې فعالې او د غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې ته ورغلم. خپل ستونزې مې ورته وویلې خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول
شي.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقونو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت ملګرو ملتونو څخه د بشري حقونو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته په ستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بېروزګارۍ د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې به واوري چې د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې پروند پولیو واکسین پیل شو. کونړ او نورستان هم د همدې ولایتونو په ډله کې دي. هلته روغتیایي چارواکي وایي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2,00,000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 5 کال څخه کمې د پولیو وحشي وارس په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,02,000 ماشومانو ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 8,50,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لرې پرتو سیمو ته نه شو تللی او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغو ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په 10,000 ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لاعلاجه او زر خپرېدونکي ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په 10 د هیواد په 130 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
اوریدونکو د دغه سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور راخلو. نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. په دې اړه د راپور واورئ. ورپسې دری خبري مجله له یاده ما باسي.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکي محمد تمیم سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو پر ډله ییزه توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است، با وجود نبود
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د اسانتیا ول نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، استفار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپلو خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 15-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 15-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه 2 میدانه ترسره کیږي. چې هر میدان یې 40 دقیقې وي. د فوتسال ډګر اندازه 40 پر 40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
ساعت 5